یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د افغانستان په وخت غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری مجله کې بووري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وي د چوپتیا یا سکوت په دوره کې د کمباین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده. نور راپورونه هم لرو. زه اجمل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې را سره میر احمد صافی ملګرتیا کوي. لومړی وار د خبرونو چې احمد تکل چمتو کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پای ته رسیدلي او نن او سبا د چوپتیا ورځ ده. د فاریاب امنیتي چارواکي په پښتون کوټ ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د او افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي او د امریکا ولسمشر وایي د پاکستان او هند مشرانې هڅولي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافاتو د حل لپاره کار وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه تیره شپه پای ته ورسېدل او نن او سبا د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد قاسم الیاسی ازادۍ راډیو ته وویل که هر کاندید د چوپتیا اصل مراعت نه کړي له 500 تر 1,00,000 افغانیو پورې نقدي جریمه کېدای شي. د دې دورې له پیل سره د ولسمشرۍ ټول کاندیدان مکلف دي چې خپل عکسونه او کمپاینی اعلانونه له ښارونو لرې کړي او د رایې ورکولو د مرکزونو په سلمترۍ کې باید د هیڅ کاندید عکس ونه لیدل شي. ټاکل شوی چې بل سبا یعنې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9.5 میلیون زیاتو افغانانو د رایې ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي او د رای ورکولو په ورځ به په ټول افغانستان کې د رای ورکولو 4,942 مرکزونه پرانیستي وي. طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته د فعالیت د پیل اجازه ورکړې. طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې رامنځته شویو ستونزو او د طالبانو او WHO د پلاو ترمنځ د پرله پسې غونډو او خبرو په نتیجه کې د دې سازمان بشری او روغتیایی فعالیتونو ته اجازه ورکړل شوې ده. طالبانو په اپریل میاشت کې د WHO او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر فعالیتونو بندیز لګولی وو او هغه مهال یې ویلي وو چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال د دې نړیوالو مؤسسو د مشکوکو فعالیتونو په خاطر د هغو د فعالیتونو مخه نیسي. له دې مخکې طالبانو د سپتمبر په 15 نیټه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته هم د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې وه. د فاریاب امنیتي چارواکي په پښتون کوټ ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د او افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. سیمه ایز چارواکي وایي دا سرتیری تیره شپه د پښتون کوټ د دهنه دره سیمې د اوبو په بند کې د طالبانو په برید کې ووژل شول. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې 10 تنه وسلوال طالبان هم مړه او ټپیان شوي دي. د مرستندویو ځواکونو له رسېدو سره سم موږ د دښمن حمله په شاو تمبوله. په جګړه کې له 10 زیات طالبان مړه او ټپیان شول. 9 تنه سرتیري د هیواد د دفاع په خاطر شهیدان شول. د یورش په وینا په دې نښته کې 4 نور سرتیري هم برسیرن ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې سرپرست مشر جوزف ماګوایر نن د هغه شکایت په وړاندې چې په نتیجه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا وړاندیز وشو د سپینې ماڼۍ د چلند په اړه په کانګرس کې خبرې وکړي. ویل کېږي دا شکایت چې محتوا یې تر اوسه هم پټه ساتل شوې د ولسمشر ترامپ د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه شوی چې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلینسکي سره یې کړې ده او په هغه کې زلینسکي هڅولی چې لوی څارنوال او د ترامپ له شخصي مدافع وکیل سره په ګډه د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه تحقیقات وکړي. بایدن د 2000 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ترامپ د سیال دیموکرات ګوند مخکښ کاندید دی. تمه ده چې ماګوایر به نن د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 بجو د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې علني غونډې ته حاضر شي او 2 ساعته وروسته به د سنا د استخباراتو په کمیټه کې خپل اظهارات واوروي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په نیویارک کې په جلا غونډو کې د پاکستان او هند مشران هڅولي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافونو د حل لپاره کار وکړي. ښاغلي ترامپ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د دواړو مشرانو غوښتنه وکړه چې خپل اختلافات اوار کړي. پاکستان او هند له 1947 کال راهیسې درې جګړې کړي چې دوی د کشمیر پر سروې د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د اګست په 15 نیټه د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه د کورواکۍ موقف واخیست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د کشمیر مسله راپورته کړي او حتی ویلي دي چې ټرمپ کولی شي په دې مسله کې د منځګړي رول ولوبوي، خو هند د بهرنیانو مداخله رد کړې ده. ولسمشر ډونالد ترامپ پر تهران د فشارونو د زیاتولو په لړ کې د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې ځینې جګپوړي ایراني چارواکي او د هغوی د کورنۍ غړي که د مهاجرت په نیت وي که د سفر متحدو ایالاتو ته له ننوتو منه کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه د ښاغلي ترامپ له قوله ویل شوي دي چې وایي امریکا ته له محدودیت پرته د دې کسانو ننوتل به د دې هیواد ګټې زیانمنې کړي او باید مشخص بندیزونه، محدودیتونه او استثناءات پرې وضع شي. ترامپ په دې اعلامیه کې د ایران حکومت په داسې چلند تورن کړی چې په منځني ختیځ او نوره نړۍ کې سوله او ثبات ګواښي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي.
له احمد تکلنا په مننه. قدر منوریدونکو، تاسو د خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او ویب پانه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او آر جی هم اوریدل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت په دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده.
موږ به په دې کې جدي کړنې ترسره کړو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغوی ټول مطبوعات او ټولې دغه شبکې کنټرول لاندې ونیسي.
د کونړ اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې د رایو د مرکزونو امنیت ته جدي پام وکړي.
خپل ولسونو ته یو ډاډمن امنیت ونیسي تر څو په امنیت په فضا کې ولسونه ولاړ شي او د خپل خوښې نومان ته رای ورکړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلی په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان مشرانو سره وویل چې د کشمیر پر سر د خپل مخالفتونو د هواري لپاره سره کار وکړي، او په دوهم نیمای کې د مخکخو خزو ونیس پرګرام. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده. د دې کمیسیون مسؤلان وایي دوی تر پورونه رسیدلي چې د چوپتیا دوره کې د کمپاین په توګه وسایل کارول شوي، خو دوی به په دې برخه کې جدي برخورد وکړي. هاخوا بیا پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باندې نیوکه کوي چې نه دي توانیدلي شکایتونو ته په سم ډول رسیدنه او قانون عملي کړي. امید ظاهر مال چې همدا اوس د کابل سټوډیو را سره ده او دغه غونډې ته ورغلی او په دې اړه جزئیات راکوي. ظاهر مال صاحب، مهرباني وکړئ که جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلام ترمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د تیر شپې 12 بجو راهیسی د ټاکنو د نوماندل پته د 2019 کال د ولسمشری ټاکنو د نوماندانو د سکوت دوره پایل شوه، خو یو شمیر اندېښنې په دې برخه کې شته چې شاید په دې برخه کې هم لالبته د سکوت په دوره کې هم کمپاین نه وشي. په دې اړه باندې نن د ټاکنو شکایتونو کمیسیون یو غونډه نیولې وه د رسنیو سره، خو د دې په چوکاټ کې ما وختل چې د کمیسیون لغړیو سره یو ځانګړی مرکه ولرم. د غوی د البته معلوماتو لاړخه دوی وایي چې ټاکنو شکایتونو د قانون لمخې سکوت دوره کې له هر ډول وسیلې د کمپاین په توګه باندې کار اخیستل دا له قانون سرغړونه ده. د دې کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار را سره ورکه کې وویل چې ټولنیزې رسنۍ هم د تبلیغ د اله په توګه باندې کارول کیږي، او دوی له دې تیر شپې راهیسې په دې برخه کې د سو پیښو شاهدان دي، او همدا ډول دوی خبرداري ورکړ کچېری هر هغه څوک قانوني سرغړونه کوي دوی به پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. دوی ویل چې هر ډول راغونډېدنه یا هم راټولېدنه او ترخوای تبلیغ د سکوت په دوره کې کمپاین شمیرل کیږي او ل قانون سرغړونه ده. د خغلی رویدار لقوله چې د سکوت د دورې هدف هم دغه دی چې خلک د نوماندانو ټول هغه برنامه چې په دغه دومره وخت کې یات په 1350 ورځو کې وړاندې کړي دي په هغه باندې فکر وکړي او هغه نو وروسته بیا د خپل خوخي نومانته راي ورکړي. هم دا ډول د سکوت د دورې بل هدف د ټول هغه تبلیغاتي مواد راټولېدل دي چې کمپاین پر شوې ده او خلکو ته لدی لاریا هم خپل برنامه وړاندې کړي دي هم خلکو ترې غوښتنه کړي دا. خو بدبختانه بیا هم په کابل کې البته د دوی له قوله چې کابل کې دوی داسې پیښې لیدلې دي چې لا هم د مرکزونو نږدې پوسټر شته دی او همدا ډول د ښار له ډیرو لرې سیمو څخه هم دوی معلومات ترلاسه کړي چې هیڅ نومان تر اوسه پورې خپل هغه تبلیغاتي مواد چې په ښار کې راځړولي نه دي راټول کړي دي. د دوی له قوله چې د ټاکنو په ورځ د رای مرکزونو یا هم د رای ورکونې محلونو ته نږدې سلمیټری کې هر ډول تبلیغاتي الک لیدل کیږي هغه کمپاین شمیرل کی او قانوني سرغړونه ده.
مبارزه یا کمپاین ده کپټولنیزو شبکو کې تر سره کیږي او کده وړو د غټ جلسو له ادرس تر سره کیږي. دا تخلف ده او موږ به په دې کې جدي کړنې تر سره کو. زمونږه د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغه ټول مطبوعات او ټول دغه شبکې له کنټرول لاندې ونیسي او کچرته یو شخص یا یو دولتي چارواکی د سکوت په دوره کې انتخاباتي کمپاین کوي دا جدي سرغړونه ده او د ته موږ رسیدګي کوو.
همدا ډول خغلی مرویداس زما بل بحث د شکایتونو په اړه باندې چې په 1350 ورځو کې کومې ډلې د بلې ډلې پر وړاندې ذات شکایتونه ثبت کړي دي او د قانون نډیره سرغړونه شوې ده. هغه یادونه وکړه چې د دوو هاغو ډلو لخوا چې همدا اوس په قدرت کې دي یعنی ارګ ولسمشري ماړي او همدا ډول اجرایي ریاست د یو بل پر وړاندې ذات شکایتونه ثبت کړي دي. سلور نوي موارد دوی ذکر کړل چې په دې برخه کې ثبت شوې دي او ما له دوی نه بیا ترمان سره یو پوښتنه بل ده کولا چې د دوی اقدام د هغه کسانو پر وړاندې چې سرغړونه یې کړې ده څو د هغه لقوله چې دوی د ثبات او همپالنې د ډلې دوه غړي تر 50000 افغانۍ چې هغه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو خود او همدا ډول د سولې علي شورا رئیس تر 50000 افغانۍ جریمه کړې دي او د دولت جوړون کې د ډلې بیا درې غړي چې یو وزیر دی بر حال او دوی بیا سلاکاران دي درای ورکول له حق څخه محروم شوې دي. بل ورته بیا د ټاکنو پر ټاکنو د ساري او شمیر بنس ټونه اندېښنه خي او همدا ډول غوښتنه کوي چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسون باید د سکوت په دوره کې ټول هغه موارد چې تبلیغ شمیرل کیږي جدي ونیسي او قانوني برخورد وکړي. دوی له نوماندانو هم غوښتنه کوي چې سکوت دورې ته احترام وکړي او څه ډول چې قانون امر کوي هغه ډول کړنه ترسره کړي. دوی اندېښنه مخایي چې شاید لدی کبل سکوت دورې ته ډیر زیات احترام ونشي چې ټاکنیز شکایتونو کمیسون هغه ډول چې اړین دی عملي کړه نه دی.
ها ډیر ډیر مننه قدر منو ورېدم خو د ازادي رادیو خبريال امید زهیر مل و چې ویلې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده. د دې کمیسیون مسؤلان وایي دوی تر پورونه رسیدلی چې د چوپتیا دوره کې د کمپاین په توګه وسایل کارول شوي خو دوی به په دې برخه کې جدي برخورد وکړي. نو هم دې موضوع ته ادامه ورکوو. زموږ بل همکار اکرام الله اکرام د کابل په سټډیو کې را سره دی. له اکرام صاحب څخه چې د کابل ښار ته وته او واټونو سره کونو باندې د حالت لیدلې ده. د پښتنو کوچه آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چې کوم خبره کړې ده چې وسایل کارول شوې دي او په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. حالت څنګه په خار کې وایا تصویرونه عکسونه ده راټول شوې دي که څنګه اکرام صاحب لا هم پر واټونو سره کونو د نوماندانو عکسونه زړیدلې؟
ډیره مننه تورمان صاحب. غسه چې په خار کې موږ ولیدل د زیات شمیر نوماندانو تبلیغاتي عکسونه او همدارس بینرونه لا هم په خپل ځای باندې زړیدلې پاتې دي په واټونو باندې په چوکونو کې. خو په ټوله کې په 2019 کال د دغه انتخاباتو د کمپاینونو لا پایل نه کمپاینونه پیکاو تر ډیره دغه تبلیغاتي پانی نه لیدل کېدی په خارونو کې. خو کومې وي چې لګیدلې دي د کابل په خار کې خپل ځای باندې پاتې پاتې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د سکوت یا د چوپتیا په دغه اتسلوي ساتونو کې نوماندان مجبور دي چې خپل دغه اکسونه ټول کی د ټول خار نه ویل تر لکه لاغه سیمونه چلته د انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه او محلونه دي هغه ته په یو کیلومتر کې باید هیڅ ډول د هیڅ کاندید عکس یا تبلیغاتي پوسټر ونه لیدل شي او کولی دل شي نو دغه نوماندان به دوی نقدي جریمه کې ځکه دوی په وینا باندې چې د انتخاباتي سرغړونه بلل کیږي او کاندیدانو مل دوی سره ژمنه کړې و چې دوی په یو کیلومتر کې دغه عکسونه نه پرېږدي او د انتخاباتو لورځ نه وروسته بیا کاندیدان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې مجبور دي چې د خاروالۍ سره د کابل خاروالۍ سره یو ځای په ګډه باندې د ټول خار عکسونه خپل ټول کی او د خاروالۍ سره په همکارۍ باندې بلې ترمنځ
ډېر ډېر مننه اکرام الله اکرام وو چې په کابل کې د ولسمشری د انتخاباتو د چوپتیا د دورې په اړه د خار د حالات په اړه راپور راکولو. قدر منو اوریدونکو اوس هم اقتصادي خبرونه نشر ته چمتو دي چې رحمت الله افغان جوړ کړی دي.
له بامیانو به سږ کال 3200 ټنه کچالو نورو ولایتونو او نورو هیوادونو ته صادر سي. دغه کچالو اقتصادي ارزښت 15 میلیارد افغانۍ اټکل سوی. د بامیان ولایت د کرنې او مالداری رئیس عبدالوهاب محمدی وای په دغه ولایت کې د ورستۍ ورختونو لامل د کچالو په محصولاتو کې د تیر کال په پرتله 40% کې زیاتوالی راغلی. د خغلی محمدی په خبره په تیرو کلونو کې به د بامیانو کچالو د افغانستان یو شمیر ولایتونو او ګاونډي هیواد پاکستان ته صادرېدل، خو سږ کال ټاکل شوی چې آذربایجان ته هم صادر سي. ټاکل شوی چې روان کال د افغانستان یو لس ولایتونه د زنجیروي بڼوالۍ پراختیا د پروژې نه برخمن سي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل د دغه پروژې ارزښت 15 میلیونه ډالره کېږي او په لومړي سر کې به دغه پروژه په میدان وردګو ولایت کې عملي سي. د خغلی تسل په خبره دغه پروژه به بڼوال او بازګرانو وهڅوي چې زیات شنې او سړې خونې جوړې کړي او دغه کار به د یو لس ولایتونو د سبزیو له صادراتو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د لومړي ځل لپاره له نباتي آفاتونو د مخنیوي د تشخیصي او وقایوي لابراتوار مرکزونو د جوړېدو کار پیل شو. د دغه ولایت د کرنې رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د دغه وزارت بزګران د نباتي ناروغیو له ستونزو سره مخ وو. د نوموړي پوینه دغه مرکز به په ماډرن او عصري وسایلو سمبال سي چې په فعالیت سره به د دغه ولایت د بزګرانو ستونزې راکمې سي او له کرنیزو صادراتو سره به مرسته وکړي. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 93 پوله، زر هندي کلدار 111 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 501 افغانۍ.
او د همیوا بهرنۍ موضوع د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلې په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند او پاکستان مشانه سوالي چې د کشمیر پر سر د خپلو مخالفتونو د اواري لپاره سره کار وکړي. ټرمپ د خبري پرون ژورنالیستانو ته په وینا کې کړي. صفی الله ستنګزی د موضوع تعقیب کړي د اوس را سره په استډیو کې دی. مهرباني وکړئ ستنګزی صاحب په دې اړه باندې راته جزئیات راکړئ.
مننه کوم ترمن صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تر وینا وروسته ژورنالیستانو ته په بیل خبري وینا کې کانفرنس کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د هند او پاکستان ترمنځ اختلافاتو ته هم اشاره وکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په بیلابیلو لیدنو کې له هغو دواړو غوښتي دي چې په خپلو کې هر څه اختلافات چې لري هغه هوار کړي. د کشمیر مسله دا او نور مسایل دي د سرحد ترمنز نورې ستونزې دي. د لدی مخکې هم یعنی وړ مورز د سپتمبر 23 باندې صدر اعظم نریندرا مودي د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ولیدل په یو غونډه کې د خبرونو په وړاندې پوښتنې هم ځواب کړلې. هلته هم ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار وکړ چې دغه دواړه ګاونډي هیوادونه باید خپل اختلافات هوار کړي او د کشمیر په مسلې کې د سره ګډ کار وکړي. ترسو د دوی د مخالفتونه هوار شي. د ویل دي چې د پاکستان او هند هیوادونه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي او باید چې سره کینی. د سپتمبر په 13 باندې ویلي و چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان دي سره کینی او دغه لیدنه د په خبره باندې د هیله سرګند کړ چې ډیر زیات اختلافي مسایل دوی ترمنځ هوار کړی. ولې دغه مسایل رامنځته شول؟ ځکه چې پاکستان وروسته لاغه چې د اگست په 15 باندې د نریندرا مودي په مشرۍ باندې نیوی ډیلی د کشمیر کورواکي ورختمه کړله، هم په کشمیر کې او هم په پاکستان کې دغه کار زیات مخالفت شو. له هغه وروسته د پاکستان ټول تمرکز په دی و چې هند ګرامو بولی او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یو چانس و د پاکستان لپاره چې وکولی شي د هند موقف تضعیف کړي او د نړیوالو څخه وغواړي چې د هند په وړاندې راپورته شي. خو ویل کېږي چې ډیر زیات څه نه دي ترلاسه کړي تر اوسه پورې او په همدې خاطر باندې هم تر اوسه پورې د کشمیر په اړه باندې ډیر زیات جدي څه غبرګون نه دی ښودل شوی.
بله، ستنګزی صاحب، د پاکستان صدر اعظم عمران خان څه ویلي د کشمیر د لانجې په اړه؟ دغه نظر څه دی په دې وخت؟
لکه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا په خاطر تللی دی نیویورک ته، په څو بیلابیلو غونډو کې د خبرې کړي دي او د کشمیر په اړه باندې د خپل مسایل څرګند کړي دي. د ویلي دي چې د اگست له 15 راهیسې په کشمیر کې وضعیت د خبره ډیر زیات سخت دی، ګرزبندیز لګول شوی دی، خلکو ته خلک وږي دي، روابط نشي ساتلی، یو بل سره خلکو باندې ډیر سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د ویلي دي چې د هند دریزی هلته ډیر زیات خندلای دی او د ویلي دي چې باید ټول سره راپورته شي او له هند وغواړي چې دغه مسایل ټول حل کړي. د ګرزبندیز مسله راخسته ده چې باید دغه مسله هوار شي. خو د سیخکاری چې ورسلغه چې په هیوستن ټکساس کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په یو ډیره لوی غونډه کې سره برخه واخیستله، تر هغه وروسته عمران خان یو بیل کانفرنس ورکړ او ویل چې د نړۍ لغبرګون از مایوس هم د کشمیر په اړه باندې او دغه خبرې کړي دي او ویلي دي چې باید چې نړۍ د هند په وړاندې راپورته شوی وي او د هند د کشمیر مسله یې راپورته کړې وي. خو دوی ویل چې دغسې یو کار ونه شو.
ډیره مننه صفی الله ستانکزی او په دې اړه معلومات راکول چې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلی په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان مشرانو سره ولي چې د کشمیر پر سر د خپلو مخالفتونو د واري لپاره سره کار وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو، بیا هم انتخاباتي مسایلو ته مخه کوو. د انتخاباتي سیالیو او د ټاکنو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چمتووالي 2 میاشتې څرنګه تیر شوې؟ په انتخاباتي سیالیو کې د ولسمشر د نوماندانو کړنې څنګه وي او پر انتخاباتي سیالیو امنیتي ستونزو څومره اغېز کړی و؟ نصرت پارسا په دې راپور کې له انتخاباتو وړاندې ستونزو او لاسته راوړنو ته لنډه کتنه کړې چې پښتو ژباړه یې فیروزه عزیزي چې دا اوس سره د کابل په سټوډیو کې دا وړاندې کوي.
محمد فرید،
چند سال میشه اینجا با استرسازی میکنی؟
تقریبا 48 سال میشه.
48 سال. چند سال سن داری خدا؟
54. والله ما خاطر جالب نداره.
محمد فرید د کابل د کارتي سخي سیمه په یو کوڅه کې لاته چلوي کلون را پدې خو بایسکلونه جوړوي. څلور پنځوس کاله عمر لري او د اته کسیزه کورنۍ سرپرست دی. هغه د ولسمشرۍ په دریو تر سره شویو ټاکنو کې رایه ورکړې، که څه هم دا سړی وایي چې تر دې دمه یې په دسترخوان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، خو د میزان میاشتې د شپږمې په ټاکنو کې به رایه ورکړي. دی وایي د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو د دوو میاشتو په لړ کې په خپلو سیالیو کې هیڅ قناعت ورکوونکې برنامه نه ده وړاندې کړې. د محمد فرید انتقاد دا دی چې د دغو انتخاباتو د دوو میاشتو په سیالیو کې د دې پر ځای چې خپل برنامه او طرحې له خلکو سره شریک کړي، یو پر بل یې کنایې ویلې دي. دا وایي دا کنایې له کوڅو او بازارونو زده کړي. که دومره یې فکرونه روښانه دي، دوی به دا خبرې نه کړلې. زما په شان بې سواده خلک به له دوی څه زده کړي چې یو بل وهي او تخریبوي؟ انتخابات خو 15 کاله وروسته بیا ترسره کیږي. داسې کار دی وکړي چې خلک ترې دفاع وکړي او په نورو دورو کې هم ورته رایه ورکړي، برنامه دی ولري او خلکو ته د هیلې ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د مهالویش پر اساس د ولسمشۍ نوماندانو ترمنز انتخاباتي سیالۍ دوه میاشتې وړاندې د اسد میاشتې په شپږمه پیل شوې وي. پر انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د ولسمشۍ انتخاباتو نوماندان د خپلو برنامو د شرحې لپاره ښه فرصتونه یې له لاسه ورکړي دي. له بلې خوا د انتخاباتي سیالۍ تر نورو انتخاباتو دا انتخاباتي سیالۍ تر نورو انتخاباتو کمرنګه بلل شوې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان ده سمیرا راسوایی د انتخاباتي سیالیو پر مهال د سولې تودو خبرو له امله دغه سیالۍ کمرنګې وي. نوموړې وایي کیدای شي د دغو سیالیو د کمرنګوالي له امله خلک د قومي او شخصي اړیکو پر اساس نوماندان ته رای ورکړي نه د برنامې له مخې.
ما را اینجا نگران میسازه که مردم باز
دا وایي موږ دلته اندیښمنوي چې خلک به بیا هم د سمت قوم او تیرو له مخې رایه ورکړي نه د برنامې له مخې. آن دا چې په ځینو ولسوالیو کې خلک دغه نوماندان نه پیژني. زابل یوه بیلګه ده چې د دغه ولایت په مرکز قلات ښار کې د دوو نوماندانو دوه پوسټرونه چې محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله دي نصب دي او بس. د انتخاباتي سیالیو د کمرنګوالي سربیره د دغو سیالیو دوه میاشتنۍ دوره له امنیتي ستونزو سره هم مخ وه. تر دې وړاندې ځینو انتخاباتي ټکټونو ویلي وو د امنیتي ستونزو له امله یې ونه شو کړی د افغانستان زیاتو سیمو ته لاړ شي او خپلې برنامې له خلکو سره شریکې کړي. په دې دوره کې دوه سترې امنیتي پیښې هم وشوې. په دې وروستۍ کې په پروان ولایت کې په یوه انتخاباتي ناسته کې د انتحاري حملې له امله 9 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. د انتخاباتي سیالیو په لومړۍ اونۍ کې د دولت ساز ټاکنیزې ډلې مشر محمد اشرف غني د لومړي مرستیال امرالله صالح پر دفتر حمله وشوه چې په دې پیښه کې 6 کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. فیفا وایي دا دوه حملې او نورې امنیتي ستونزې په انتخاباتي کمپاینونو کې د کو پر پراخ حضور هم اغیز کړی وو. بل لورته بیا امنیتي ستونزو او خطرونو هم د ټاکنو خپلواک کمیسون پر چمتووالي اغیز کړی وو. د کمیسون ولایتونو ته د ټاکنیزو موادو لیکت له مهالویش درې ورځې وروسته پای ته ورسوه. ټاکنو خپلواک کمیسون وایي کمیسون همدا ډول ونتوانید د رای ورکوونکو نوملړ د رای ورکونې په مرکزونو او محلونو کې راوځړوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې هغه موږ ونه شو کړلی چې تقویتي ثبتنام چې کله موږ وکړ او دغه بیرته په مراکزو کې نشر کړو. متاسفانه چې موږ ته په وخت سره د ولایت نه مواد انتقال نه شول. موږ ونه شو کړلی دغه مورد چې نور موږ ټول مهالویش تدبیق کړی ده. بسته بندي ډېره منظمه شوې ده او همدارنګه انتقالات په ښه شکل باندې روان.
امنیتي ننګونو هم د رایو د مرکزونو په خلاصون اغیز کړی دی. کته هم د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ټاکنو د امنیت د ټینګه خبر ورکړی خو په دغو ټاکنو کې د رای ورکونې د مرکزونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په تیرو ټاکنو کې د رای ورکونې د مرکزونو شمیر له 2000 پورته و خو په روانو ټاکنو کې دغه شمیر 15300 ته راکته شوی دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغو مرکزونو څخه 4902 مرکزونو د امنیت د ټینګښ خبره کړې ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په دومره شمیر کې د مرکزونو تړلي پاتې کېدل د ټاکنو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي. دا وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون مکلف دی چې د اړوندو بنسټونو په مرسته په ټول هیواد کې خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابره کړي. له بده مرغه چې امنیتي ننګونې به په ټاکنو کې د خلکو په ګډون هم اغیز ولري. بل اندېښنه چې پر ټاکنو د څار بنسټونو لخوا مطرح کېږي هغه ټاکنو ته د خلکو نه لیوالتیا ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي حکومتي بنسټونو نوماندانو او حکومت پر ټاکنو د خلکو د باور زیاتولو لپاره بنسټیز کارونه نه دي کړي. د دغه بنسټ ویان زبیر حبیبزاده ازادي راډیو ته وویل تیرې ټاکنیزې درغلۍ او د 2014 کال په ټاکنو کې د حکومت لخوا د شویو ژمنو نه عملي کېدل هغه عوامل دي چې پر ټاکنو یې د خلکو باور کم کړی دی. په ټاکنو د څار بل هغه مسله ده چې په راروانو انتخاباتو کې د اندېښنې وړ بلل شوې ده. د فیفا او ټیفا په ګډون د څار یو شمېر بنسټونو د مالي امکاناتو د کموالي له امله په دغه ټاکنو کې خپل څارونکي کم کړي دي. د افغانستان د رڼو ټاکنو د مؤسسې یا ټیفا وایاند زبیر حبیبزاده وایي د مالي ستونزو سره سره به دغه بنسټ د راروانو ولسمشریو ټاکنو د څارنې لپاره 4500 څارونکي وټاکي.
متاسفانه این بار جامعه جهانی حمایت‌های لازم را از برنامه نظارتی نداشته و ما هیچ نوع کمک مالی یا هم
دای وای لبعد مرغه چې داز نړیواله ټولنه د څارنې له پروګرامونو څخه لازم ملاتړ نه لري او موږ په دې برخه کې هیڅ ډول مالی مرسته نه تر سره کړي، خو موږ بیا هم د ملي بنسټ په توګه هڅه کوو چې پر اتلونکو ټاکنو کې 3500 څارونکو ولرو، خو هغه څه چې کولای شي د روانې ټاکنې د 2014 کال له ټاکنو بیل کړي هغه د رای ورکونکو لپاره له بایومیټریک دستګاه څخه ګټه اخیستنه ده. که څه هم د څار یو شمېر بنسټونه او سیاسي جریانونه د دغو دستګاو د کارونې پر